سنتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونا
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفری د سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خوانۍ تیاره زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تېرې شپه خبر اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړو کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو بیا په فرا کې د قصاص د حکم ننګه کړې ویلي دي. تر ډېره دقت او د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته یې عملي کړی دی. خو یو شمېر دیني او حقوقي پوهان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغه ډول حکمونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست ویلي د طالبانو د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې تړلی ده چې دوی له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند کوي. هغه لویست پرون وخته په یو ټویټونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د ده په ټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کړي دي. طالبانو د بشري وضعیت د اندېښنو په تړاو څه نه دي ویلي، خو دفاع وزارت وړ مورز ویلي وو چې مشرتابه امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبان لخوا د قصاص د حکم په خبرګون وایي ملګرو ملتونو په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یوناما پرون وخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د اعدام سزا د لغوی لپاره سملاسي لاس په کار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لومړنی قصاص پرون د فرا په ولایت کې ترسره شو چې خبرګون په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیه ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین ته حملې وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د ډسمبر په 1 په پارلمان کې لوستل شوی وه د بیلاروس د پوځ د بدنامولو هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. روسیه په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر خپل غیر موجه یرغل وروسته د تورته لانجمن قانون په مارچ میاشت کې تصویب کړی و. او په هندوستان کې روان میلادي کال کې 900 کسان د تالندیا او برېښنا یا تګیر او لیدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند ځمکه پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندۍ پیښې 111 برابر زیاتې شوي دي. ځینو ساینسپوهانو یو علت په نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی. هند چې 1 میلیارد او 400 میلیونه وګړي لري په تیره مارچ میاشت کې په دومره ګرمۍ کې و چې تیره پیړۍ پکې ساری نه و لیدل شوی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت پورې تړلی دی. خو خبره دا ده چې په وخت کې امریکا څه غواړي؟
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
وړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د چې دا سازمانونه کم دي وړاندې خبرونه کې درته وایم. په کندز کې خلک اقتصادي ستونزو اړکړې دي چې پخوانیو حل لارو ته مخه کړي. دا چې کومې حل لارې دي؟
ګاز قیمت دی دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره به اوج ته رسېدل دي چې اوس مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی.
نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو. ملتیا مغواړه
تر دې
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټوماس ټوټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغان میرمنو او جنو سره د هغوی په چارچلن پورې اړه لري. هغه لیست په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د حکومت د سرپرست له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دي چې له ملا یعقوب ملایقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. ښاغلی ویست په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. ټوماس ویست په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خاغلی ویست دا سرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت له لوري لګېدلي محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځول شوي، لرې واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولی، حجاب پرې اجباري شوی او دغه شان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګې هم بندیز لګېدلی. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلي. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالو مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ویسټ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د ټوماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ښاغلي ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي وو چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی ټوماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د خپل سفر په ترڅ کې بیا تیره ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي، خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي کنه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دی پښتني او دی تور ته نوري پښتني د سیاسي چارو له شرون کې اسمت قنی سره شریکي کړی دی.
تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو په اوریدلی دور او اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره راغلل، دا خبره کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقيبوي او د استخباري اهداف استخباراتي اهداف د تعقيب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی داولې د پاکستان کې دغه شاوخوا څه تحرکات چې دي د امریکا د ډیپلوماتیکو استازو دغه هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنګ ورکول دي. ګنې زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسلطه ده او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهرې دي لکه پخوا ده.
بله قانی صاحب، په دغو لیدنو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنا درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره ما مواجه کوي ځکه چې په داخل د افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دي خو د پیر په زور بدې دي او پیر په دې منطقه کې شته چې خپله امریکا ده. زمږ هیله دا ده چې امریکا د افغانستان له خلکو څخه نور رحم ورباندې وکړي. هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا له لاسه رسېږي. هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسېږي. هر فاجعه چې په افغانستان کې راځي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولی شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي. امریکا کولی شي د افغانستان خلک په خپلو افغاني محورونو باندې داسې سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ به کولای شو له ګاونډیو سره هم آرام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدوار کېدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي، موږ ډېر صدق کوو. یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅکله د افغانستان په مسله کې 40 کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای غوښتي.
دا سیاسي چارو شړونکی عصمت قانع و چې خاطر پردیس سره یې د تمیز په سفر خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا په امدا افغانستاني وی مسلې ته تم شو. یوی غیر دولتي بنسټ، یو غیر دولتي بنسټ ویلي تر اوسه یې د پخوانیو سرتیرو له ځوان دي 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستې کړې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شو او ټپي شو سرتیرو کورنۍ ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانان لخوا برابرې شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي لا هم د پیوسلې د طالبان لخوا د نیولو شکنجې کېدو او لا درکه کېدو له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې موږ سره مرسته کړې ده. دا مرستې د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا موږ سره دا مرستې شوې دي او دا مرستې موږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وژل سویو او ټپي سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقد پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوځیان چې د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وایي له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو اوس خواران کراچوانی کوي، بیخي وضع خرابه ده. څوک ته ښه نیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر له درکې وروسته وژل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوې تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د طالبانو له خوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او له درکه کولو ځینې پیښې مستند کړي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښيي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیري دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عمل یې له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ علني قصاص د فراه ولایت په لوبغاړي کې تر سره کړ. همدا شپه زموږ همکار مرسلین ارسلا سره په استډیو کې لایف دی. ستړي مشه، بخیر اغلی، کده دې موضوع جزئیات وای.
مننه. په فراه ولایت کې په عام مزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر سره کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان استیفاني تریمبلی په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره خپل غږ پورته کوو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال هم ویلي چې د اعدام د حکم هر ډول عملي کول له ژونده له حق سرغړونه ده او په عام مزر کې عملي کول انساني کرامت سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونامه هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته غبرګون ښودلی او ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فراه ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي د اعدام خبر شوی او طالبانو او له طالبانو چارواکو غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي د تیر تیارې د تدغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ خبر اعلان تو ویل دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ ته بیت استنیگی. فرانسی ویلی چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالف دي، که څه هم طالبانو تازه د دې راپورونو په اړه غبرګونونه نه دي ښودلي، خو دوی مخکې په عام محضر کې د درو وهلو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په تاړه ویلي وو چې دا اسلام ته سپکاوی دی. تازه د طالبانو تر حاکمیت لاندې د رسنیو مرکز رئیس انعام الله سمنګنی بیا په خپل ټویټر لیکلی چې د قصاص حد جاری کول په اسلام کې د تغییر نه وړ اصل دی، او زیاته کړې ده چې د عدالت او ټولنیز امنیت په برخه کې یو ګټور ګام دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بخښنې سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د طالبانو وین زبی الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې نن په یو قاتل د په قصاص محکوم شو. په اعلامیه کې دا هم ویل چې هغه څوک چې دا حکم پرې تطبیق شوی د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی و چې 15 کاله مخکې یو کس په چاقو وژلی و. په اعلامیه کې دا راغلی و چې یاد شخص په خپل جرم اعتراف کړی، خو دا نه ویل شوی چې تر کوم شرایطو لاندې اعتراف کړی دی. بلې جانی،
ډېره مننه. کور مودان مرسلین ارسلاو چې د په فراه ولایت کې لومړنی قصاص ته د غبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
خبرونو ور اخوا
وسم نړیواله مطبوعاتو ته کتنه لرو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سیشن به پورت پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د شوزو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندې لاسرسي اجازه ورکول د 2024 پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د شوزو سپورت د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان شوزو د محدودیتونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه یې په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید ښځینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې دننه او له دې هېواده د باندې اوسي، او همداراز ښځې باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د سپورت چارې وځنډوي چې ښځو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکي په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لوړ پوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلی چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره په غیر قانوني خنډ رامنځته کولو تورنه کړې، او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو یې نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غوښتونکي غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همداراز په مقاله کې لولو چې جمهور غوښتونکي په دې اړه معلومات غواړي چې ولې هوایي ملاتړ مخکې تر دې قطعه سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي وای. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د مشته کېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړه توګه مشته کړای شوي دي. د مقالې د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا مشته کولو پروګرام یا ACRS په خپل کار کې شاته پاتې دی، چې په برتانیا کې په لومړیو 50 کلونو کې د 50,000 په ګډون یې په ټوله کې د 60,000 افغانانو د مشته کولو پلان درلود. مقاله د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6,314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6,000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره یې کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوې چې وایي د تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړوونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمېر کولالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمېر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما قص قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم.
موږ ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمېر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یې د برقي او غازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زموږ کاروبار هم ښه شوی دی.
ډیر شکلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړوو او هر ورځ شل تنورونه جوړوو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالیو سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین زدران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وایي په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ خو ورو ورو یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی. دا اوس تندور ته راغلی یم او تنور اخلم. تنورونه هم دومره به اوچته رسېدلی دي چې اوس مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تناره ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمت دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت دپاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
غرورا موږ یوازې ازادي راډیو ده چې موږ د هغو خپرونې اورو او هغو نه ګټه لاسته راوړو، نور هیڅ نه دي. راپاره هیله کوو موږ ته دغه خدمات بېرته زر تر زره فعال کړئ. موږ بېوسه یاستو، فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وس نه لرو چې همدارنګه په منځنیو څپو او یا د کیلو هرتز طریقه را دوره ونیسو. یوازې د غدي موبایل د چې موږ د هغه له طریقه را دوره نیسو. هیله کوو موږ ته به ته دغه خدمات فعال کړئ.
علیکم. زما دغه پیغام دی چې دغه مول یعقوب صاحب ته ورسیږي چې په داسې اغزو دي د افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی، دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلې، یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي، وړې نه دي، دا ځینې ایسته که د دې شیانو.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شویم. او د ازادۍ راډیو د کارکنانو څخه مداهله ده چې د اف ایم موجې بیرته راپهاله کې زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو د اف ایم چې وو هغه ښه وو. نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغیز مو شوی ورسره د ژوند په چارو په خبرېدلو په حالاتو باندې څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د خبرونې دویمه نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نور بسې پروګرام لرو چې منالی جانه همدا شېبه په سټوډیو کې ده، خو تر هغې وړاندې به ورشو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له ښځو نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرونه وخته په یو ټویټونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د پټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې اترې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په فراه ولایت کې د اقتصاد حکم اجرا کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ تیاري زمانې ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نایټ پرایس تېره شپه خبرې لاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلې دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پت او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې وایي ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یو نامه پرون وخته پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې په فراه کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغو لپاره سملاسي لاسپکار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نوموړی قصاص پرون په فراه ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې پاراولیدی. په بلاروس کې د پارلمان وکیلانو حق لای هڅه سپی پلچ د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوزي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د لای هڅه محل تسویبیږي چې اندېښنه شته روسي خای د بلاروس له پوسر یو ځای د بلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حمله وکړي. په دې لای کې چې نوړی د دسمبر پرومه په پارلمان کې لوستل شوی و د بلاروس د پوز د بدنامول هدف د نسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. او په هندستان کې روان میلادي کال 900 د تالندې او برېښنا یا تیږې راولیدو په پیښو کې مړه شوې دي. د هند د ځمکې پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینس پوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونیز خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت ته پوهنی وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذیناز د کوونکو څخه د شونځي د فراغت آزموینه واخیسته. د طالبانو حکومت ته پوهنی وزارت په د 12م ټولګي له جنوز د کوونکو څخه دغه آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. آزموینه دریس اته تقریبا د راپورونو لمخې ویل سوی چې دوام وکړ او د سل او تر سل زیاتو شاوخوا پښتني پکشي کې وي چې په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. د نور بستې خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سو. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ سوي او معلمانی او ښوونکي څه ډول ستونزې یې ولیدې د دې آزموینې په جریان کې. د خبرو لپاره نن د په کابل کې یو شوونکې مسعوده خورم، یو شوونکې لطیفه وردک، او د دولسم ټولګي زده کوونکې زوحل را سره میلمنی دي. درې سره میلمنی د تلیفون لارې له موږ سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جانې له تاسې وکم، مننه چې د خبرونې تراغ لاسته او له موږ سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې د تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، د ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې. مننه له تاسو څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه تر څو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سلو څلوي سوال وو، نو بخښونه همدا و چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو د وخت ورته کافی وو؟ د سوالونو او پښتنې آیا ډیر وي؟ تاسو د څه ډول ارزوي
وخت؟ خو د ما په نظر بالکل کافی وو، یعنی د لسنه تر یوې بجې پورې ډیر کافی وخت مو تر کړای وو او راحت فضای مو ته جوړه کړې وه. نو موږ هم وکولای شول چې تر یو حده پورې خپل سوالات حل کړو.
آیا تاسو او ټول نور نجونو وکړای شول چې په دغه وخت کې د یو سلو څلوېښت پوښتنې حل کړي؟ او آیا مخکې کلونو کې هم ستاسو معلوماتو له مخې هم دومره یو سلو څلوېښت پوښتنې راتلې او د ټولو مضامینو ازموینه خو پر یوه ځای باندې نه اخیستل کېده، که څنګه؟
نه، دغه سه غنه و پنورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د همغه مضمون سوالونه راتلل. هره ورځ یو امتحان و، نو موږ په مطابق د همغه درس چې ویلای و او کوم آمادګي چې موږ درلودله، په موږ آمادګي مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادګي درلوده؟ ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه یست للی تقریبا.
خو ستونزه همدا وه، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي وو، یعنی لسم او یو لسم، د هغو په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي وو خو امتحان د دولسم درس واخیستل سو؟
خو مشکلات وو، یعنی مشکلات وو، لکه څه وس آمادگی او لکه څه هغه وخت چې درسونه ویلی وو د هغو په واسطه.
ډیره مننه اوریدونکو ستاسو د پدیخ پرونه کې د معلوماتو د اضافه کولو په خاطر. یوې بلې د دولسم ټولګي زده کوونکې موږ ته ویلي وو چې د ازموینه چې له دوی څخه واخیستل سو داسې ازموینه وه چې اصلا دوی نه پوهېدل چې څه رقم امتحان ورکړي، ځکه چې د کال په پیل کې حتی کتابونه هم نه وو ورکړل سوي. نو زوحل جانې، تاسو واورېدل چې یوې بلې زده کوونکې موږ ته ویلي چې دوی کتابونه نه درلودل او د کال په سر کې ورته کتابونه نه وو ورکول سوي. تاسو څنګه ستاسو په ښوونځي کې کتابونه ورکول سوي وو؟
بالکل دغه مشکل وو، دغه مشکل وو. نه موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلای، نو کتابونه هم زموږ نه وو، دغه مشکل وو. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاتې سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل پوښتنې خو یو سلسلوي سوال او نو موږ اته خپل وس او توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه وه چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟ ستاسو غوښتنه دغه وه چې باید په یوه ورځ باندې دا ټوله امتحان ستاسو څخه نه وای اخیستل سوی؟ او آیا دغه تاسو ته عادلانه ښکارېږي؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یوه ورځ امتحان هغه هم د داسې دولسم صنف ډېر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه یوه ورځ یو یو امتحان ورکړی وای. نو دا لږ ډېر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیر مننه زوحل جانې، زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د دې خپرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زوحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه په دې ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګي نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي، او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغه سي آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو په کوم نظر یاست؟
اول محترم سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنه همکارانو ته. د مانو کتاب چې ویلې مسعود خران یم، په کابل کې د یو ښوونکي د کابل ښار د ښوونځی نه یو تن ښوونکي دا مشکلات شتون درلود. دا کولی شم چې تاسو ته دا رقم په ګوته کړم. اول د اقتصاد نه درلودل چې په ټول د کال کې دغه نجونې شاګردان تللي وای کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای. که نه دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته، په دې خاطر چې دیارلس سوه نیم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وې چې هغه کال هم کورونا و او راغللو په څوارلس سوه یم هجري شمسي کال ته چې تېر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا و بیا د چلو مهال امتحانونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سږ کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي. لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و. نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه وچ اقتصاد یې نه درلود. بیا نو دغه داسې تسلسل مې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ. په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به یې په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون وو. نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واورېدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره. ستاسو په نظر د هغو ښوونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستې او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی ښوونځي ته نه دي تللي، دغه موقع نه درلوده چې باید آمادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته نه ببره وویل سول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل چې دا یو ډول ذهني ګډوډۍ سره جوړ کړي د نجونو په منځ کې. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړي دغې پروسې؟
السلام علیکم و رحمت الله. میرمن بشیر صاحب، تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، لطیفه خورم وردګ یم د کابل ولایت څخه. ما تاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډېر مشکل سازه ده، هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډېره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده. او مخکې هم مېرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې، یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده.
د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي، هغه که لږ وي که ډېر وي. او دا خو یوه واضح خبره ده چې د 144 پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري، او زه په دې مطمئنم چې هیڅ کوم زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو، نو نه پوهېږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي.
ډیره مننه لطیفه وردک صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. مسوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل لطیفه وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره 144 پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمېر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښوي.
دا خو واضح خبره ده، مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو زه خپله آیاته وم په جریان د امتحان کې په یوه خصوصي مدرسه کې، هغلته چې ما شروع کړی وو داسې په اصطلاح ما لږ هغه ورکړل احساس د نجونو ته راکړه چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي. تنه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلې مثلا موږ نمونه اول د شوکې له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستې، موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظر د امتحان په رقم ارزوئ. دوی هم دغه مشکلات خپل وویلي موږ ته چې ګوره اصلا موږ ته پوهاوی شوی وای، موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه ویلي وای. نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړی وي. نو هغه
بلې ستاسې ږغ موږ ته راځي مهرباني.
نو دوی موږ ته دا خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه مونږ نشو ویلی. نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلي شوې وه په درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی وو، ناامیده وي د نجونو اصلا ناامیده وي، نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهه ولرو. ما ورته وویلې چې دا حل کولی شي، اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې. بیا خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړې چې طالح خپلې وازمه یو صحیح غلط کې ولیکي ورقې ډکې کړي موږ ته یې راکړي. ما دغه نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې، دا په دې معنا چې بعد وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه مې ویلي، زهسته خوشحاله ښکارېدې، امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چون فارغې به شو ادامه به ورکړو. څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي، هغه چې لږ لږ امیدواره وي، نورې ډېرې زیاتې خفه وي. زموږ امید د آیندې دپاره نه لرو چې موږ به کې نتیجې ورځنې واخلو.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زوحل جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکړئ، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره یعنی آیا مایوسه یاست که امید لرئ، هیله لرئ چې دغه پروسه به کامیابه سي او تاسو به په کانکور کې ګډون وکړئ، او د کانکور لپاره کومې ستونزې تاسو فکر کوئ چې ستاسو د نجونو پر وړاندې؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو، ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی، تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه را نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کېدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
ش او د نجونو څه هیلي وي؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل چې دوی به د کانکور د پاره آیا هیله لري که دوی داسې فکر کوي چې دا یو بهانه وه چې دوی د دغه پروسې څخه ناکامه پاتې سي او راتلونکی بیا د نامعلومه برخلیک سره مخامخ سي؟
اول نه هیله خو درلودې، خو هیله دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي، او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوحل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې زوحل جانی ویل چې نجونی د دوی په شمول باندې مایوسه سوي دي او د خپل راتلونکي لپاره دوی اندېښمنې دي او دوی په دې نظر دي چې شایي د دوی لپاره دغه پروسه ځکه ستونزمنه کړای سو چې دوی د دې پروسې څخه بیخي بې برخې کړای سي او د دوی راتلونکي روښانه پاتې نسي، هغه لکه د دوی چې ورته امیدونه وو. تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي، د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محرومې نه شي. نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي، هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سل څلوېښت پوښتنې دوی حل کړي د دولسم سنف چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم، یولسم، دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه. نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي، او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ، او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که ارڅه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي، خو خوشاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاص شي.
اما آیا په دې فکر نه کوي چې دا نظر نه لري چې آیا دا یو پلمه و چې جونې ناکامې سي او بیا د دې ټوله د تعلیمي پروسې څخه د باندې سي؟
100% دا یو پلمه هم و، ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن ده دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیو چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چېرې دوی په پوره پلان سره، یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ ده هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي وو، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړي وي تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمند شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکام شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه، خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
بله مننه. مسوده خورم صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې که لوی شمېر نجونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې، د دوی به څه غوښتنه وي؟ او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
الله دما پاند محترم خوري، دا ژوند ناکامي اصلا دي تهکاری، دا د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دا ناکامه پروسه دي ته په حاصل کې ناکامي پاتې شي، د دې د ذهنیتو، د دې د ژوندونو، د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه فکر کوم همدا لطفي خور چې وفرمایل چې دا پروسه دي ته داسې یوه پروسه وه چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ، دا زنانه طبقه، دا نجونې نیم قشر د ویټولنې دی، مثلا نارینه که تعلیم کړي په هغه باندې په اصطلاح خپله تعلیم یافته کي، خپل کورنۍ ته خدمت کوم، او یوه مور چې تعلیم یافته کېږي خپل اولادونو ته رسیدګي کوم. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړي، حق د دې لري چې لاړه شي دا کار وکړه، وظیفه اجرا کړه. نه، دا به یوه مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي.
اوس دنیا په همدغه خبره باندې ولاړه ده. ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوئ وایي تعلیم کې ناکام پاتې کی. تعلیم ته یې مه پرېږدئ چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې. دنیا پرمختګ کړئ، ولې زنانه وي زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خاندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خوره وفرمایل موږ تاسو د تبصره وکړه چې مخکې له مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و. دا درسي پروسه فقط موږ وره هفته مخکې خبرې شو چې بیخي موږ ته شوک راغی، وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي شقې ورته آماده کړی. نو هغه شاګردان شاید موږ نه همدسې په درېو ورځو کښې خبرې شوي وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو همدا صنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کښې پرتې وي، خبرې نه وي. ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو تللې وي. نو دغه پروسې د امتحان حتی هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوې. نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي. او دې بهانه ورته جوړه وي چې نور نو تعلیم نه شته، نجونې نه شي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
ښه، او تاسو یادونه وکړه چې یو شمېر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي. آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنه کوي؟
هو، دغه موږ د فقې له مخې چې نامونه لوستل، هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو، هغه څوک چې نه وو هغه قید شوی. نو خپله یو تکلیف وو.
بلې، ستاسو په نظر څومره کسانې به غیر حاضرې سوي وي؟ یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي.
یاره زما په نظر باندې چې ما فکر باندې دېرش فیصده نجونې په امتحان شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخکې آګاهي هم نه ورته شوي. ډېر داسې کورنۍ دي زنونو د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته چې ته مثلا امتحان ورکړې. په ولایاتو کښې مثلا ګرمسیرو ځایو ته تللي دي، خپلو وطنو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي. نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل، ولا فلانۍ نه شته ده ولایت کښې، فلانۍ نه شته ده، مریضه ده، که نه داسې دلایل شته دي. نو هغه د دغه په وجه بېچارهګانو چې د پروسه کښې م اشتراک ونه شی کړی، چې ځکه د دغه موده ډېره کمه وه. مثلا چې موږ معلمان یوه هفته مخکې خبر شو چې دولسم سن ته باید شوقې جوړې کړو، امدګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه موږ ته را توضع کېږي، کلید د هغوی سره دی. نو سرونه پاکټونه سربسته وو، سوالونه موږ ته راکړل شول، پاکټونو سرونه په حضور د ایاتانو کښې په صنفو کښې خلاص کړل. نو حتی معلم په خپله نه کېدله چې سوالونه څه شی دي. څوارلس مضمونه وو، یو سل څلوېښت سوالونه په درېو ساعتونو کښې یا په څلورو ساعتونو کښې چې موږ وکولی شوی شاګردانو ته وخت ورکړو. هغه هم چې شوقې ولوستلې چې اکثره شاګردان یې موجوده نه وو، په هغو باندې لا موږ نور هم مایوسه شولو چې اقلن شتون یې درلودلی چې بې هغه ښه نه وای پاتې، دغه سر کال یې نه وای در شوی.
او خورم صاحب، ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د یوې ښوونکي په توګه باندې څه غوښتنه ده؟ دوی باید کومې اسانتیاوې رامنځته کړي چې نجونې وکړای سي چې خپل درس ووایي او ښوونځي ته ولاړې سي؟
محترمې خور، اسانتیاوې خان تېر کال چې کله تحول راغی اسانتیاوې موږ ته موجودې وې، خو دا چې دوی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ هغه سر د سبانه یې چې دوی شتون درلود، سر د سبانه او نجونو نه شوی کړلی چې راشي مکتبونو ته. څه خان څه مشکل خو نه شته، اسانتیاوې همدغه دي. صرف نجونو ته د اجازه ورکړي، حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه شی چې د دوی غوښتنې دي هغه د مراعات کړي. نور نو دننه په مکتبونو کښې نجونې جلایي، زنانه استادانې جلایي. اوس خو هره پروسه دی پخته به ولیده چې په اصطلاح دغه طول د دغه یوه کال کښې ټول مشکلات د موږ حل دي. داسې مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا یا مکتبونه مختلط وي، یا ناس ته ذکور درس ورکړي، ذکور استادان. دا مشکلات ټول حل شوي دي. فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه، هغه کښې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي. ما ورته وویلې چې کله موږ د غټې غټې لیسې معلمان یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې د دوو کالو مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ ته ډېره درد باوره ده.
بلې، مسعود خورم صاحب،
حکومت نه دمو دا غوښتنه ده فقط چې د مکتبونو دروازې زموږ د اولادونو په مخ خلاصې کړو.
ډېره مننه مسعوده خورم صاحب.
درسي وسایل حکومت کښې ګورو،
مثلا مشکلات شته چې درسی باید وسایل نشي برابرولی، خیر خپله فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عید دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړو. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کښې وویل چې خیر دوې بوجۍ به سر په سر اصلاح واغوندي، یعنې دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپنه چې ورته وایم تاسې دا مال د هغو په ځای به دوې بوجۍ سر په سر واغوندي، پټې پوښیده به راشي مکتب ته، مخونه به پټ کرا به شي، حقلا اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي، د دنیا نه پس پاتې نه شو. شرم دی د ټوله دنیا کښې چې دا همیش تبصره په همدغو زنانهو باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسېږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.